تا 15 دقیقه بعد خبرونه در تامل رخوس خبرونه. سلام و وقت مبخیر د افغانستان په وخت سلور نیم بجه شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی اداره یا اوشا وای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سی وی سی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر کېږي نور مالی پرسته کړی ده. د اوشا افغانستان څنګه نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخنی ټویټر لیکلی چې د مرستې په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوشا تیرونی ویلي و چې د 2015 کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغې باد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق البقمی سره د کتنې پر مهال پاتې کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه وخت کې میشو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بېلابېل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه ځکه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست. پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي؟ تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 4 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابعۃ العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمنسو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوي بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دواړه میلمنو ته شرغ لاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په وروستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
ترسنه مخکې تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د هر څه نمخ کې واقعا په دا وخت وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه او هغه آخري امید چې د نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل او د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول
دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه
تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي
په داسې حال کې چې د زوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه
په مختلفو وختو کې په اړه باندې خبرګونونه ښودل شوي دي او د دی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
ډېر مننه میرمن کاکړ. طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوز او انجنونو لګول سوی محدودیتونه کم کړي که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده؟
مننه کوم زمانی کې هیله او سلامونه او مننه هیله ده چې زما پک تاسو واوري
مشتاواز ش سفر از میربني
مننه. په څنګه ټوګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدلو لپاره او زمنګ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمنګ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کیږي چې اکثره د طالبان پښتانه دی فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندیزونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا منطقه ته ستونزه پیدا کړې ده او همیشه موږ ته د خصوص ستونزو سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ استو. د دې دا دریز په موږ باندې د خوځ باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندو کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده او د دې جبران موږ په پښتني سیمه ډیر ګوري. البته ټول افغانستان ګوري، افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم. زما هیواد تریو سور یو تریو بیرغ سور لاندې ژوند کوي. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز او پلویانو ملاتړ له لاسه ورکي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي، که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې او فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی د زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلست دی، د سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي. لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روزي هغه سړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته د یو بغیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه، دیو ته فاصله ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پاتې شي او همدا داسې ذهن هم داسې پاتې شو چې نسلونه زمونږ دغه جنګونه مونږ په دغه بدبختۍ کې ګرفتار کړلو، وی ساتلو، همداسې وروسته پاتې وساتلو، همداسې قید کړلو چې مونږ اوس نشو کولی چې حتی په ملي او بین المللي سطحه مونږ خپل هغه دریز بیان کړو او قانع کننده دلایل ولرو، چې دوی سره مو قانع دلایل نشته دی، ځکه ټوله اسلامي نړۍ یو طرف ته ده. تاسو فکر وکړئ چې دی کې څوک ګناهګار دی؟
د دلایلو خبره وکړو، بخښي، د دلایلو خبره مو وکړه. شغلی زغم، د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په وار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې په وینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د دقیقا نو د سې کوم مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي، هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی، او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده، کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی، په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوې. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو، او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې د یعنې هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقي انحرافات او دغه شی تر سره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګوي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد، کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې، او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نسی. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنی په کامله توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه، او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه. میرمن پلوشه کاکړ، د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پر څه عواقب لري؟
مننه. زه باید توی ما چې تاسو فکر وکړي چې وخت یو هیواد کې چې نیمه نفوس یا وګړي ښځې دي، د هغو فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو دپاره په بین المللي توګه، او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه هم چې موږ اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، آیا دا طالب نیا څوک وه، کورنۍ څوک وه، فامیل څوک وه، یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې موږ ته د یو 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 تاسو ته څه ویم، ما ته د یو ښځه په صفت داسې په عامیانه توګه ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه به بحث نه شم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی، بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلی او دوی څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کول، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شعور ته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه، ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري؟ موږ توبیرونکي د ګرځېدلو دپاره دا عام د اقتصادي دسې په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه، هم د سیاسي د لحاظ نه، هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولی. بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی، بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم، زه دا ویم دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادوالو ته چې دیری جبران نشي کولی. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د هڅې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو، زمونږ سیمې وویشل شي او دای ته اعلان کوي چې نه، تاسو دا نه غواړئ، دا ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي، به آینده کې د دې جبرافي څوک هم نشي کولی. نو په دې اساس دا ستونزې مونږ ته هم د کورنۍ د لحاظ نه، هم د بهر لحاظ نه، هم د اقتصادي لحاظ نه مونږ ته ډېره صدمه رسوي.
ډیر مننه ښاغلی زغم. مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي، دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده، څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي، دغه مسولیت ستاسو په نظر چا ته راجي کیږي؟
دا مسولیت خو نو هم دوی ته راجع دی، ځکه دوی وو چې کله قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو، وروسته پوهنتون شو او د پوهنتون د اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسینګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګوه. نو د دغو ټولو کړنو مسولیت بیرته همدوی ته راجع کیږي. د دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته، که د اقتصادي نظره وي، که د صحي نظره وي، که د ټولنیز نظره وي، کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي، او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا $2 میلیارد تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غونډه یو غریب هیواد په نظر کې موږ ونسو، او $2 میلیارد په نظر کې ونسو، نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دې ټولو اضرار کې اقتصادي دی او کې په صحي برخه کې دی، دا ټول اضرار د دې مسولیت دی تراجع دی. او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي مهاجر شوی دغه اکثر دلایل یې هم دغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو ښه راتلونکی د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني. په همدې خاطر باندې دوی مجبوره کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ اوس روانه ده. ځوانان هماغه دي په د اروپا ته په راتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخل د افغانستان کې فقر هغو اندازې ته رسېدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې پېښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردۍ خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي د دغو ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نه شي توجیه کېدلی. دغه بندیزونو د وجې چې څومره اضرار هم افغانستان ته راجي دي د دغو ټولو مسؤلیت همدی ته ګرځي.
ډېر مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی.
مننه درې د پاره چې په خلاصه توګه به تو يم درې د پاره چې دلایل نه لري. دغه سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د یو کار نه دی ځانو باسي د یو خپل منځي اختلافات پایست دي کی چې د یو د اصل د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین یو پاک دین. اسلام د سي دین دی چې د انسانیت دین دی. اسلام د تمدن دین دی د مدنیت دین دی او متاسفانه چې دیو قانی کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې د دیو د نوسی او د دیو ګډون پکې نشي کولای کنه دا خو هیڅ خبره نه و کټوله نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي ځکه زمونږه همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږه د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کینی او د دې وی باندې کې په ټوله نړۍ کې د دا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې و اسلام د سی ویلې دي بند شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاته په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو هم د سپیرته اعلان کوي چې نه اسلام ویلې دي چې ټول بند وي که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ هم خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی مګر کچیرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنا د دې لري چې نقص دی دیو کې دی لکه څنګه چې په دری کې ویل کیږي چې اسلام بذات خود ندارد عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. زمونږ په خپل خلکو کې زمونږ په خپل هیواد کې زمونږ په خپل علماو کې چې دی یو دریز نه لري بل دا د ایر کار اسلام کې همیشه جهاد د ظلم د بربریت په مقابل کې شوی دی. ولې زمونږ خلک زمونږ دغه علما او چې دینی علما دي ولې دوی نه پاتشي ولې دوی غاټ نه پورته کوي ولې دوی خپل خواستونه نه کوي چې نه بابا دا نه دی دا غلط دی. وخت چې یو مسجد اسلامي مسجد په بلزي کې زما په یاد دی چې هغه شهید شو یو ځکه عمله په وشوغه د بابوري مسجد دی دلته ټول علما زمونږه پاسې دل او قیام یو کچ عقل ته یو مسجد ته توهین شوه دی درته شوه دلته چې دیو بچی د سواد نه محرومي کی د درس نه محرومي کی د نړۍ نه د هر څه د عمر نه دیږي زمونږه ټول کډرونه ټول علمي کسان ټول ډاکټران تاسو فکر وکړئ چې یو خزه چې دری یو مېرمن چې هم دریو مېرمن چې نامحرم سړی ته ځي ډاکټر ته ځي دری عواقب بسی خو دیو د ایر نه راکنه پورته کوي. دیو پوهیږي چې مونږه معجزه دلیل نه لرو قانې کننده دلایل نه لرو متاسفانه چې مونږه دا شی قبول کړو ځکه د صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دیو کوي. اوله دوره کې و مونږ ولې زه البته یو بده تجربه و دوهمه دوره کې خو مونږ فکر کوو چې نه دی نړیوالو سره کینی نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول به ښه هر څه به ښه په تعصب سره دی د ناسته توان نه لري زه باید په زغرده تاسو ته ووایم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولی چې دلته لاړ شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کې خو نن خو چې یو ماشوم ته مو وایه دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم که چېرته دلایل ولري ولې نه کینې زه یو دلیل لرم وایم ما ته قناعت راکړي نړیواله ته قناعت که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه مونږ د یو انسان په توګه خپل حق واړو یو انسان په توګه مونږ بشر یو په دې نړۍ کې مونږ زیږول شوي یاستو مونږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی مونږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم زه یو ښځه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده زنده حق چې تاسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم داسې تعین کړی پس ګناه څه ده تقدیو په اسلام ته دا صدمه واردېږي دا خو نقص دی دا داسې معنا لري چې زما شک په هغه چا راځي غیر اسلامي شک مې په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي
بلې
من تیر مقاطره مې په دې کار باندې
بالکل
ټول د افغانستان هر فرد هر وګړی هر مېرمن
مننه شغل زغم افغان چارواکی اوسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره هسته یو لاره ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار اخلي که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دوی چې کله اوس قدرت ترغلي دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د نجونو ښوونځي جدا وو په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې همداسې سینفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي اما موضوع دا ده چې د دوی په رهبرۍ پراس کې چې کوم کسان دي هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي نور زه خپله فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا د دوی هیڅ امکان نشته یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر راشي او نوي کسان راشي او هغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټوله کې دغه د دوی وادې چې کومې دي د شرایطو یا د نورو خبرې دغه اصلي ولسته احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي
ډېر مننه میرمن پلوشه ککړ وخت کم دی کداره ته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونه چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریض د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دوی د تمویل کوي یا ناسته ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دوی ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دوی دي کړي دي باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې زه همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي
ډېر مننه ښاغلی زغم ستاسو نظر به واورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کومه تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل د کانفرنس ظاهر شو نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رد کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دغه په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړۍ ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا تر افغانستان سمرستې کو او یو کړي سره تعامل کو باید بشري حقونه قرباني نه شي ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمینه په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره هغه خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې دغه بحث ملمانه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده